تي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه
دا سجی رادیو د دې سات په خبرونه کې احمد شبر ساسو کوربایم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي. سلامونه. تمه ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپلو جګپوړو سلاکارانو سره د افغانستان د سولې په اړه غونډه وکړي. تر خبرونو وروسته د دې خبر جزئیات درکوو. خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر په تازه څرګندونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ګڼلې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشري ټاکنو لپاره د موادو د برابرولو په برخه کې د حکومت نه همکاري په اړه انتقاد کړی او په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر په تازه څرګندونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ګڼلې ده. ولسمشر په یوې غونډې کې چې د نیمګړي څپرکې په نوم یاد شوی او تیره شپه په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړه شوې وه پر دې موضوع ټینګار وکړ.
انتخابات د جمهوریت لپاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تسي برته شاته سي. که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي. سولی په چوکاټ کې اوس ولس ټولولی سي.
شغلی غنی ټینګار کوي چې د خلکو له اجماع پرته حرکت کول د بې اتفاقۍ لامل کیږي. د ده په خبره هیچا ته باید اجازه ورنکړل سي چې د هیواد د پرمختګ مخه ونیسي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشري ټاکنو لپاره د موادو د برابرولو په برخه کې د حکومت نه همکاري په اړه انتقاد کړی. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست تیره ورځ ازادي راډیو ته تیره ورځ خبرداری ورکړ چې دا موضوع کولی سي د انتخاباتو پر شفافیت اغیز وکړي. نوموړي وویل
کمیسیون با نظرداشت ټایملاین وخت
کمیسون ډیر کم وخت لري. بیا به مول حکومت نه وغوښتل هغه دندې چې د قانون له مخې د انتخاباتو کمیسون له خدوې ته سپارل شوي په وخت سره ترسره کړي. خو د تدارکاتو او د بایومیټریک د ولس سره د ځګو پړه چې حکومت ژمنه کړې وه راضي نه یو. د دې لپاره هغه ستونزې چې مول تخنیکی ټکنالوژي او پرسونل له پلوه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې لرلې باید تکرار نه شي. سل په سله د کمیسون لخوا د دغو ستونزو د تکرار د مخنیوي تضمین نه شو ورکولی.
کالاتی بایومتریک خوش نیستیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ولسمشري انتخاباتو کې باید 10,000 رای ورکولو محلونه او 40,000 بایومتریک دستګاو څخه استفاده وسی. خو د دغه کمیسیون خبره حکومت تر اوسه 10,000 دستګاوي کمیسیون ته ورکړي دي. د ولسمشري انتخاباتو ترسره کېدو لپاره د میزان یا تلې میاشتې شپږم نیټه ټاکل شوې ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په چارخ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 12 طالبان وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې چې تېره شپه سوي له هوایي ځواکه هم کار اخیستل شوی دی. شغل احمدزی زیاته کړه
تېره شپه د لوګر ولایت چارخ ولسوالۍ اړوند پنګرام سیمه کې د ګډو ځواکونو لخوا ځمکني او هوایي عملیات ترسره شو چې په پایله کې دښمن مهم پټنځایونه په نښه شوي. ګڼ شمېر چودیدون کې تو کې انتیاري واسکټونه همدار از مختلف نوع ماینونه کاش په لمن جوړل شوی دي. تر څنګه 12 تنه طالب تر هغه وجود شوی دي.
وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه کړي. سمور ځغلازه د ریډیوري په پام کې د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بند دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د اگست په 15 نیټه نوې ډیلی د هند اساسي قانون 308 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړی کورواکي یا خودمختاري تضمینوي لغوه کړه او جموں او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دوو سیمو وویشه. دې پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سختې ترنګلې کړې او ځکه پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې ځانګړې غونډې ته جوړېدو په همدې حال کې په پاکستاني کشمیر کې پرون د هند حکومت د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه وسول. په پاکستان کې د کشمیر د کډوالو د ټولنې مشر عزیز احمد غزالی وویل
آج ہم نے صبح صبح کے جب دہلی میں بھارتی طیارے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں تو آج ہم مظفر آباد میں سیاہ غبار
دی وینن سحر کلی چی ہندی جیٹ الوتک الوتنی کولے موج توری پوکانی او تور بیرغونه هوا ته خوش کړل ځکه دا موج د توری ورځ په توګه غندو. خلک د هند بیرحمی او پرزت شعور نور کوي. له بل خوا په کشمیر کې پرون د کنټرول د کرښې په اوږدو کې نښتې وسوې. د پاکستان پوځ په یوه بیان کې ویلي په نښتو کې درې پاکستاني او پنځه هندي سرتیري ووژل شول. همداراز په پاکستاني کشمیر کې یوه سیمه ییز چارواکي ویلي چې په راولکوټ ولسوالۍ کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي او یو بل ټپي دی. د کرملین مڼۍ په انګړ کې د دوهمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاو دی بم موندل شوی دی. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې دا بم د مسکو سیند ته نږدې د کرملین په تاینیتسکي بڼ کې د ساختماني کار پر مهال موندل شوی دی. چارواکي وایي دا بم د کرملین له ساحې څخه ایستل شوی څو شانټ سي. د روسیې د جمهور ریاست ویاند رسنیو ته ډاډ ورکړ چې د دې بم موندل کېدو د ولسمشر د کار مهال ویش نه دی څرمن کړی. او اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوه مسلمانو دیموکرات غړو ته به د هیواد ته د ننوتو اجازه ورنکړي. دا پریکړه وروسته له هغه اعلانېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې دا به د اسرائیلو ډېره کمزورتیا وي که د کانګرس د دوه نوي انتخاب شوي غړو ته اجازه ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر د غونډې په اړه وړاندې جزئیات درسره شریکوو. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان جمهوریت به په خپل حال وي.
انتخابات د جمهوریت د پاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع ته ځي، بیرته شاته ځي. که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو سرپرست خان جان علي کوزی پر تورخم د پاکستان له لوري افغان سوداګرو ته د تسهیلاتو خبره کوي.
کالته په تلاش کې او څو سهولت راوستلې ده، خصوصا د تازه میوې او هغه مواد چې سړیول پاسات دي د هغې په ارتباط باندې ډېر زر تصمیم نیول کېږي.
په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیر زیات شوی. یو علت هم یو ډاکټر د امیدوارۍ پر مهال د میاندو درانه کارونه یادوي.
ډېر درانه کارونه کوي، درانه وزنونه پورته کوي. دا دې عامل کېدلی چې یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا شي.
خبر مو ترلاسه کړی چې د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر له یو شمېر سلاکارانو سره د افغانستان د سولې په اړه غونډه لري. موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی ده چې په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، دا خبر کومې سرچینې ورکړې او ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کومو سلاکارانو سره غونډه کوي؟
بله شیبر صاحب، دغه خبر امریکایی سی این این تلویزیونی شبکی ورکړی دی او ویلی دی چې په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن له خپلو لوړپوړو د کابینې د امنیتي کابینې لوړپوړو سلاکارانو سره وګوري. دا خبر د من د معتبرو یعنی هغه چې د دې غونډې څخه خبر دی په حواله ورکړل شوی دی او په پام کې ده چې دغه غونډه نن د دوی ترمنځ تر سره شي. موضوع هم له طالبان سره د سولې او له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو ترخی د هغه موضوعات چې په دې وروستیو کې لکه څنګه چې موږ اوریدونکو ټول خبر دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرې خبرې کړي دي. اتم ځل خبرې هم تیرې اونۍ پای ته ورسېدې. دو سرچینو سی این این ته ویلي دي چې دا غونډه په پام کې ده د ټرمپ د ګولف په استراحت ځای کې سره شي. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر مایک پومپیو، د هغه د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د غراز د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد ګډون کوي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې واشنگټن ته بیرته ستون شوی چې له طالبان سره د شوی خبرو په اړه له هغوی سره سلا مشوره وکړي په دې غونډه کې به ګډون ولري کنه، تر اوسه په دې برخه کې څه نه دي ویل شوي. خو ویل شوي چې د دې غونډې اجنډا کې افغانستان او هغه پلان چې خلیل زاد تر اوسه پورې هڅه کړې چې په افغانستان کې له طالبانو سره د یو توافق ته ورسیږي چې دغه توافق په اساس باندې وکول شي امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي، پر دې باندې خبرې کوي.
نوري صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې دا نه دی ویل شوي چې زلمی خلیل زاد به په دې غونډه کې وي او که نه وي، خو کله چې د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې اتم پړاو خبرې له طالبانو سره د خلیل زاد په مشرۍ هیئت پای ته ورسولې، تر هغه وروسته داسې راپورونه خپره شو چې دی د چهارشنبې په ورځ واشنګټن ته رسېدلی او له امریکایي چارواکو سره سلا مشورې کوي. لیکن اوس دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د امریکا جمهور رئیس د پریکړې په باره کې خبرې کوي او کنه لا به هم سلا مشورې کوي.
تاسو ورته اشاره وکړله مخکې کله چې د دوشنبې په ورځ باندې په قطر کې له طالبانو له پلاوي سره اتم پړاو خبرې پای ته ورسېدې. د دې اتم پړاو خبرو وروسته خلیل زاد مستقیم لاړ واشنگټن ته. دواړو لورو وویل چې اوس تقریبا ډیر موضوعات حل شوي دي او باید د دواړه لوري له خپلو مشرانو سره په دې اړه سلا مشوره وکړي. یعنی په دې معنا چې د توافق متن تقریبا نهایي شوی دی. او البته سی ان ان دې ته هم اشاره کړې چې دغه توافق چې امریکا له طالبانو سره کوي دا کوم توافق دی، په دې کې محتوا یې څه ده او پر څه څرخي. په دې توافق کې دلته ویل شوی دی چې دغه توافق له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابروي او دغه راز طالبان هم له خپلې خوا له خپلې اړخه دا مسله یقیني کوي چې د افغانستان له خاورې به پر امریکا او نورو متحدینو یې د ترهګري حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. خو د دې اشاره هم کوي چې دغه توافق دا مسله نشي یقیني کولی چې په افغانستان کې به اور بند وشي او دغه راز به د افغانستان د پر اوربن سربیره البته پر ځینو نورو موضوعاتو هم امکان نه لري چې توافق حاصل شوی وي. دغه توافق په چوکاټ کې چې طالبان به آیا وکولی شي له افغانستان سره د یو لوري په توګه د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي، دا هم د دې توافق جز نه دی، هغه توافق چې امریکا له طالبان سره کوي.
بله، د تاسو ویل چې په دې غونډه کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم برخه اخلي. نن د اگست 14 ده. پامپیو پخوا ویلي وو چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د تمه لري چې له طالبانو سره به وې موافقې ته ورسي. که دغه زمان ته ګورو تر دو هفتو کم وخت پاتې دی، نو کېدای شي چې د ټرمپ په دې غونډه کې چې د ده په مشرۍ دا غونډه نن په واشنګټن کې کیږي، کېدای شي چې دوی یوې نتیجې ته ورسیږي چې له طالبانو سره یوه موافقه وشي.
خبره همداسې ده. د ډیر دی په دې خبرو کې هڅه کېده چې که چیرې دغه توافق کېږي دا به یو جامع توافق وي چې په هغه کې طالبان دې ته هم غاړه کېږدي چې د افغانستان له حکومت سره به مخامخ خبرې پیلوي، دغه راز به په افغانستان کې اوربند ته غاړه ږدي. یو ځینې نور شرطونه خو اوس داسې معلومېږي چې دوه توافق په پام کې نیول شوي دي. یو به دا چې امریکا یې له طالبانو سره کوي او بل هم د افغانستان له حکومت سره، چې تېره ورځ موږ د حکومت د اجرایه رئیس ریاست له ویان سره هم په دې باندې خبرې وکړې چې دوی ویلې په پام کې ده چې د افغانستان حکومت دوه توافق وکړي، یو د کاسره البته د همدغه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې د خبرو په درشل کې دوه توافق په پام کې نیول شوی دي. که په دې برخه کې د هجره ریاست د ویان مجیب رحیمی څرګندونه واورو.
متن توافقنامه ها از قبل بین حکومت ایالات متحده امریکا و حکومت افغانستان تبادله شده. هدفم متنی است که بین این دو کشور به امضا میرسن و همچنان حکومت افغانستان در جریان محتوای توافقنامه‌ای که آمریکا با طالبان قرار است امضا بکنه قرار داشته و با تفاهم و با هماهنگی کارا با پیش میره. ما امیدوار هستیم که این تلاش ها نتیجه بده و ملت و مردم ما به صلح که خواست جدی حکومت و مردم است دست پیدا بکنه.
دا خغلی رحیمی و ده حکومت اجرایه ریاست ویان چه تیره ورز مکتا تیرش پنا وقت دا سرگندوانی وکری. تاسو ده مایک پومپیو خبرو ترازو چه وقت دیر کم پاته ده سپتمبر مخکی تر سپتمبر مخکی آیا یو توافق امکان شته؟ اوس چه دو توافقات کیگه امکان ده خایی ده سویل کیگه چه ده امریکا و طالبان و ترمنز ووشی چه لکه نن غنده هم انداسی پا پام کنیول شوی. رازو دیتا چه ده دو تفاهماتو پا آره پا ورستو که اشرف غنی ده اختر پا دریم ورز ده اختر پا لمری ورزیم پا واینا که دیتا اشاره وکره دریم ورز اشاره وکره چه ده افغانستان اسلامی جمهوریت لخپلو نریوالو ملاترو سره طول ترلونون لاسلیک کردی نور ترلونون لاسلیکی دوتا التیا نشته البته اشاره هم هغه مهم تړون ته چې افغانستان د امریکا سره د امنیت په برخه کې لاسلیک کړي او په وروستیو کې د دغه محتوا نه چې دوی ترلاسه کړي چې دغه توافق کیږي اشرف غنی ډیر انتقادي توند غوړه کړی دی. هر ورځ په خبرو کې راڅرګندېږي او یو څه شکونه پیدا شوي دي چې دغه توافق د افغانستان د حکومت هغه څه چې دوی غوښتل
ممکن او مننه نوري صاحب. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د نیمګړی څپر کې پونم غونډه کې چې پولیس مشي مانی کې پرون جوړ شوی و هم یو لړ څرګندونه کړې دي. د ویل دي چې اسلامي جمهوریت د افغانستان نظام دی او په اوسنی وخت کې تر ټولو مهم موضوع د دې نظام ساتنه ده. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال پر راپور کې
مانا شبر صاحب. بالکل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي هوکړې په درشل کې ولسمشر محمد اشرف غنی خلکو ته په خطاب کې ټینګار کړی چې افغانستان د جمهوریت نظام په چوکاټ کې سولې ته رسیږي خو که طالبان غواړي دا د افغانستان د شاتک په معنا دی. ښاغلی غنی دغه څرګندونه تیره شپه د نیمګړی سفر کې په نوم غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه وکړې. خغل غنی وایي افغانان باید نور د شخصیت پرستۍ له دایره ووځي او تګلارې باید داسې وټاکل شي چې په داخل کې د ټول اجماع لپاره د منلو وي. هغه ټینګار کوي چې د جمهوریت نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ده او باید اجازه ورنکړل شي چې دغه نظام له لاسه ووځي. خغل غنی وایي
انتخابات د جمهوریت لپاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تاسي برته شاته سي. که جمهوریت غواړی د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي. سولې په چوکاټ کې اوس ولس ټولولی سي.
هغه ویل د افغانستان د پرمختګ لپاره یوازې تخنیکی پوهه کافی نه ده بلکې تر څنګ وطن پالنه هم ډېر زیات ارزښت لري. هغه دا شنو ویل چې په افغانستان کې د پیاوړي دولت د جوړولو لپاره سیاسي، اقتصادي، هویتي او فکری خپلواکۍ ته اړتیا ده او ټول حرکتونه باید د خلکو او ټولنې د غوښتنو او ورته سره سم تر سره شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي چارواکو او طالبستانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې په قطر کې وشوې او د دوړلو یو پدېړه خپل رضایت هم څرګند کړی ده. بل شبر صاحب
مننه. واصل وصال و چې د ولسمشر اشرف غنی د تیر شپې د څرګندونو جزئیات له تاسو سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
راپورونه وایي د هند مرکزی حکومت په کشمیر کې د روان کړکیچ له پراخېدو وروسته په دې سیمه کې د محدودیتونو پر لرې کولو غور کوي. همدارس د هند سترې محکمې د کشمیر د کورواکۍ د لغوه کولو په خاطر د شکایت په اړه هم غور پیل کړی. په همدې حال کې په پام کې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په خپله غونډه کې د کشمیر د وضعیت په اړه بحث وکړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د هند په ستره محکمه کې د کشمیر د وضعیت په اړه د چا لخوا شکایت شو؟
مننه شیبر صاحب. د یوې کشمیري ورځپاڼې د ایډیټر مدافع وکیل وایي چې د هند سترې محکمې ته نن د هغه شکایت جزئیات وړاندې شول چې د کشمیر د کورواکۍ د لغوه کولو او په دې سیمه کې د محدودیتونو د لګولو پر ضد قضا ته شوی دی. نوی ډیلی د اګست په 15 نیټه د هند اساسي قانون 300 ماده چې د کشمیر کورواکي تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دوو قلمرونو وویشه. دا شکایت د بشري حقونو مدافع ام ال شرما او د کشمیر ټایمز ورځپاڼې ایډیټرې انورادھا بحسین محکمې ته وړاندې کړی. د بحسین مدافع وکیل ورندا ګروور ویلي حکومت ډاډ ورکړی چې په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه هر ورځ غور کیږي او دای هم ورته ویلي چې په دې سیمه کې لګول شوي محدودیتونه به په راتلونکو څو ورځو کې لري شي. د اګست له 14 نیټې راهیسې د هندي کشمیر په ځینو برخو کې د خلکو پر تګ راتګ محدودیت لګول شوی او له هغې ورځې را په دې خوا ټلیفوني شبکې او انټرنیټ هم کار نه کوي. په دې محدودیتونو کې چې نن یې 12 ورځ ده دوامدار ګرځبندیز ته ورته یو حالت او پر کشمیری رسنیو بندیز هم شامل دی. شبر صاحب
بله تکل صاحب، نن خو به امنیت شورا د کشمیر د روان وضعیت په اړه هم بحث کوي کنه؟
بله، پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. البته دا بحث د پاکستان په غوښتنه په امنیت شورا کې کیږي. ډیپلوماټان وایي دا غونډه د نیویارک په وخت نن سهار یعنې د کابل په وخت تقریبا مازدیګر راځي جوړیږي. په امنیت شورا کې د کشمیر په اړه تر اوسه ډېر کم بحث شوی دی، ځکه دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده او په دې اړه د امنیت شورا وروستۍ غونډه په 1915 کال کې جوړه شوې وه.
بله، او د کشمیر له دننه د امنیتي وضعیت په برخه کې راپورونه شوی.
نن د پاکستان پاوز ادعا وکړه چې هندي سرتیرو په کشمیر کې د کنټرول د کرښې په اوږدو کې ډزې کړې دي او یو بل پاکستانی سرتیری یې وژلی دی، چې له دې سره په تیرو 24 ساعتونو کې د وژل شویو کسانو شمیر د پاکستانی غاړه کې شپږو ته لوړ شو. د پاکستان پاوز او پولیسو پرون یعنی د پنجشنبه په ورځ هم ادعا کړې وه چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د هندي سرتیرو په ډزو دوه ملکي وګړي او درې پاکستانی سرتیری وژل شوي دي. د کشمیر د حیثیت په اړه د هند له پریکړې وروسته زرګونه هندي پوځیان د سیمې ته استول شوي دي او وضعیت تر دې دمه همغسې کړکېچن دی.
مننه تکل صاحب، د کشمیر په اړه مو معلومات اوریدل. وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ګرځو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي پاکستان په تورخم بندر کې افغان سوداګرو ته ځینې اسانتیاوې برابرې کړې. تر دې مخکې پاکستاني مطبوعاتو راپور ورکړی و چې تورخم بندر به په اګست میاشت کې په تجارت د ودې په هدف 24 ساعته پرانیستی وي. صالح محمد صالح په دې ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو له سرپرست خانجان الکوزی سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه کړې چې آیا تورخم بندر رښتیا هم د 24 ساعتونو لپاره فعال دی؟ شو فعال دی؟
څلوري ساعته خو تر اوسه پورې نه ده پرانیستی. سهولت پکې راغلی دی، تقریبا هغه اموال چې د دې مخې وخت یې ورته تعین کړی وی چې څومره ساعته د دې مخې لاړ شي څومره ساعته د هغه مخې، او بل هلته یې په تلاش کې یو څه سهولت راوستلی دی، خصوصا د تازه میوې او هغه مواد چې قریول پاساته دي د هغې په اعتبار باندې ډېر زر تصمیم نیول کېږي. بیا هم مشکلات اگر چې واګه خو بنده شوه، د واګې بندر بارډر بند شوی دی، مونږ چې کوم هندوستان ته کوم اموال لیږل هغه کاملا ودرېدلی دي، خو بیا هم دغه لارا دغه شوی ده. د تورخم په ارتباط باندې هغه تفصیلات چې داسې څلوري شاته شوي نه ده تر اوسه پورې، دې مخ اوامخته مشکلات شته دی، څلوري شاته کار نه کېږي، مګر بیا هم ښه شوی.
بل الکوزه صاحب، خو ویل کېږي چې پاکستان همیشه چې دغه سي سهولتونه ایجادوي د لنډې مودې لپاره وي، کله چې په افغانستان کې د میوو موسم وي یا دم مشکلات څو برابره زیاتوي یا هم مالیه زیاتوي چې افغان سوداګر ته ستونزې پېښېږي، دا مسله څومره د خنډ سبب کېږي د افغان سوداګرو په وړاندې؟
اکثره وخت متاسفانه دا شوی دی چې د کاغذ په مخ باندې یو خبره منل شوې ده، د په عمل کې هغه نه ده اجرا شوی. اکثره وخت داسې کله کېږي، په دې باور یم چې که پاکستان دا کار کوي دواړه طرف ته، پاکستان ته هم نقص رسېږي، افغانستان ته هم نقص رسېږي. زما د نظره کار څومره د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي علایق اضافه شي زیات شي، په دې کې د دواړو ملکونو ګټه ده. ډېر داسې مواد دي چې پاکستان یې نه لري، موږ یې لرو، دوی ته د صادراتو د ورلولو د دوی په مارکیټ کې ضرورت دی، او د دوی ډېر محصولات دي چې موږ ورته ضرورت لرو. موږ خپل هیواد کې نه لرو، هغې ته زموږ ضرورت دی چې باید دا دغه شي، مګر متاسفانه کله کله اقتصاد د سیاست قرباني کېږي او دا مشکلات زیاتېږي. شته دی.
بله، لکوزه صاحب، یو درېمګړی سازمان یو درېمګړی ارګان څوک کېدلی سي چې دغسې مسایل وڅاري او اقدامات وکړي؟ کله چې تاسو ویل چې پاکستان پر کاغذ ځینې ژمنې کوي بیا نه عملي کوي، یو بل درېمګړی څوک کېدای سي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي؟
ولا درېمګړی خو چې هر څوک شي، د ملل متحد نه څوک متبره نشته، د ملل متحد خبره څوک نه مني، ډبلیو ټي او غړي وو، مونږ د ډبلیو ټي او سازمان غړیتوب مونږ هم لرو، پاکستان هم لري، مګر متاسفانه نه عملي کېږي. درېمګړی مسله داسې نشته دی، خو زه فکر کوم چې تر څو پورې سیاسي اوضاع ښه شوې نه وي او دا جنګ نه ختم شوی او زموږ ترمنځ د اعتماد فضا نه وي رامنځته شوې، دا مسله به بدبختانه ادامه پیدا کړي.
بلې، تاسو ویل چې دغه سیاسي مسایل د دواړو هیوادونو پر تجارت اغېز کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس تجارت په کال کې څومره راولېدلی دی د نورو کلونو په نسبت؟
د تیرو کلونو په نسبت که مقایسه شي، د 2015 او 2014 خو تقریبا 50% نه زیات راولېدلی دی.
خانجان علي کوزي وو، هلمند ته مخه کوو. په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په دې اړه تفصیلي راپور لري. راپور د کوچنیانو په ژغ پیلېږي.
د بوست روختون د ماشومانو په عجله څنګه کې ډېر یې په سیشې صندوقونو کې پراته دي. دا څنګه لږ وړاندې د بې پلو ډاکټرانو په مرسته جوړه سوې ده، خو د دې برخې مسؤلین د موجودو امکاناتو په نسبت د هغه ماشومانو د ډېروالي خبر ورکوي چې تر وخت مخکې زیږي. د بست روغتون یوه ډاکټر داود نصرت ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې یې په یوه وخت کې په روغتون کې د شلو او څلوېښتو ترمنځ ورته ماشومان درلودل، خو دا شمېره اوس اویاو ته لوړه سوې ده. ښاغلي نصرت زیاته کړه که وضعیت دغه ډول دوام وکړي تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیره به سلګونو ته پورته سي.
د پریماچور ماشومان چې کوم در وخت مخکې ماشومان پیدا کیږي د دې کچه لوړه ده. تقریبا دا اوس موږ د امپبوس ولایتي روغتون کې د اطفالو په څانګه کې د دغه نیونټل یا پریماچور ماشومان یا هغه نوزادان چې ورته ویل کیږي تر نیوې میاشتې کم عمر ولري، د دې لپاره موږ جلا یونټ لرو، جلا بخش لرو چې په هغه تقریبا موږ څلوېښت بستر اچولی دي. په دې بستر کې تقریبا موږ حتی تر اویا ماشومانو پورې هم رسیږي. نو دا کچه د پخوا په پرتله باندې ډېره زیاته سوې ده، چونکه زه دلته په امپبوس ولایتي روغتون کې لس کاله پاتې سوی یم. دومره تېر کلونه موږ دومره کچه لوړه نه وه د پریماچور ماشومان.
ښاغلي نصرت د زیږیدلو لوی عوامل جګړه، فقر او د حملداري پر مهال په کورنوي کې د شوډو ترمنځ د فاميلي ناوړه سیالو لامل شاکا کارونه په خپل سر د درملو کارول او هغه روی فشارونه یاد کړل چې افغان شزی ترې رانځوړي. هغه په دې مسله کې د عامه پوهاوي نشتوالی تر ټولو لوی ستونزه یاد کړه.
نو مندې چې څومره لازمه ده چې باید سره کم غذا په خپل وخت کوم وخت چې د حامله وي سره کم غذاګانې باید وخوري، هغه مندو ته نه رسېږي بناً کېدای سي ماشومان بیا وخت وزېږي. دغه تر څنګ شاقه کارونه دي، هغه مندې چې درانه کارونه کوي لکه زموږ تاسو په ولسوالیو کې په وطنونو کې بعضې مندې چې په کورونو کې پایملونه غټ پایملونه دي، مندې شاقه کارونه کوي، د حمل په جریان کې ډېر درانه کارونه کوي، درانه وزنونه پورته کوي. دا دې عامل کېدلی سي یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا سي.
بست دولتي روغتون مسولین که څه هم تر وخت د مخه د زیږیدونکو ماشومانو دقیق شمیرې نه لري، خو دا مني چې په تېر میاشت کې د ټولو ولایت په سطح څلوېښت هغه ماشومان مړه سوي دي چې د روغتون په شمول په کورونو او شخصي کلینیکونو کې زیږیدلي دي. د هلمند له شمالي ولسوالیو روغتون تر اغلي مېرمنې چې ماشومان یې تر وخت مخکې زیږیدلي دي وایي د دوی سیمې نام نه دي، روغتیایي خدمتونه پکې نه رسېږي او لارې اوږدې دي. ډېره ګرانه ده چې زیږون ته نږدې او یا د زیږون پر وخت مرکزي او لوی روغتونونو ته ځانونه ورسوي.
سفره سدیا ته را دي چې د ډاکټرانو دغه ډاکټرانو وي چاته د مشکل را پیښته چې مریض په دغه حالات کې و چې امي غټه عملیات ورکوي، مکشکه عملیات ورکوي. راته یو ډېر چیرته ډاکټران بلنه سدا مریض بوزي در په هغه ځای کې څه ورسوي هم مشکل و چې درد ځای راتلو په لارې کې هم خامه و خو جنگونه یې بیریږي و امر تر یې غمونه ډېر دي هم بمبار کېږي و دغه څه بیریږي دا مریض نه دا پیښیږي.
د نوزاد سره غلی په هغه شپه چې افر نوزاد چرخه شواسوله په هغه شپه ما سره دا وام پیښ په هغه شپه زما کوچنیانو زما جمع یې لاسو په هغه شپه اوس ما کوچنیانو دغه وکړه تر دانه نه مې په دوار رسولي و د پنځمې میاشتې داسې تر دانه نه مې په دوار رسولي و اوس دا دې پیدا سو د هغې ورځ د اووه میاشتې.
که څه هم په هلمند کې تر پخوا روغتیایي خدمتونه او د ښځینه قابله او شمیر په مراتبو ډېر سوی دی، خو روغتیا پلان وایي د دې ولایت نفوس په سرعت په ډېرېدلو دی، خو د دقیقو احصایونو موجودیت یې په روغتیایي برخه کې امکانات او هغه مرستې کمې کړي دي چې مرکزي حکومت او نړیوالې ادارې د نفوسو په شمیر ورکوي. د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم ازادي راډیو ته وویل د وخت نه مخکې د زیږیدونکو ماشومانو مسله د اندېښنې وړ ده او که چیرې او کشمیر دغه ډول دوام وکړي دا په یوه مازله بدلیدونکې ده.
افغانستان په خاص ډول هلمند د کلونو راهیسې د څو کلونو راهیسې وچکلۍ ځپلی دی او خلک یې په تمامه معنا د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي او ټول زموږ خویندې او کوچني ماشومان چې مدي یاته پلرونه د تغذیې په مشکل باندې اخته دي، یعنې په کافي اندازه تغذیه نه اخلي، معافیت نه حاصلوي، په ډېرو مرضو تر خطر لاندې دي چې یو هم دغو خطرو څخه د دغه سوی تغذیه چې مور وینه کمیږي یا نور معافیتي سیستمونه یې کمزوري کېږي هغه هم دغه تر وخت مخکې د کوچنیانو تولد دی چې دوی نسي کولی په خپله خېټه کې خپل ماشومان تر خپله وخته پورې وساتي. نو دا واقعیت خامخا ډېر سوي.
د بستروختون مسولین په خاص ډول د بیپلو ډاکټرانو ادارې تر دې دمه په یو معین وخت کې د مخکې زیږیدونکو ماشومانو دقیق شمیرې نه دي ورکړي، خو د دې روغتون چارواکي وایي د دوی په نسایي او ولادي برخه کې یوازې په تیر لمریز میاشت کې د 1419 ماشومانو زیږون سوی دی چې یوازې یوه ښځه پکې د زیږون پر مهال مړه سوې ده او نور ټول په عادي او نورمال ډول اجرا سوي دي. محمد الیاستایی، ازادي راډیو، هلمند.
وخت اجازه نراکوي چې ستاسو سمسونه ولولو. وړاندې زما رایزم حق پروګرام کې د انتخاباتو د بایومیټریک د دستګاه و مسله څیړل شوې ده. لنډ خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
په پام کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن له خپلې امنیتي کابینې سره په افغانستان کې د سولې د غوښتنو په اړه خبرې وکړې چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره مخته وړي دي. د دواړو لورو ترمنځ د توافق موضوع د ولسمشر ټرمپ د نننیو خبرو اصلي اجندا جوړوي. افغان ولسمشر په تازه څرګندونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ګڼلې ده. ولسمشر په یوې غونډې کې چې د نیمګړي سفر کې په نوم یاد شوې ده او په ولسمشرۍ ماڼۍ کې تېر شپه جوړه شوې وه، پر دې موضوع ټینګار کړی. نوموړی وایي چې د جمهوري نظام په چوکاټ کې سوله راتلای شي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په چرخ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 12 طالبان وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قوماندانۍ ویان شاپور احمدزی ازادي راډیو ته چې په دې عملیاتو کې چې تېر شپه شوي دي د هوایي ځواک همکار خپل شوي دي او د وسلوالو طالبانو مرکزونه او پټنځایونه په نشه شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری ټاکنو لپاره د موادو د برابرولو په برخه کې د حکومت د نه همکاري په اړه انتقاد کړی. د دې کمیسیون ویان مرزا محمد حق پرست از د دې رادیو ته ویلي دي چې دا موضوع کولی سي د انتخاباتو پر شفافیت اغیز وکړي. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. د اگست په 15 نیټه نوې ډلې د هند اساسي قانون 300 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړې کورواکي یا خود مختاری تضمینوي لغوه کړه او جمع او کشمیر ایالت د ټیټو درجو پلرونکو دوه سیمو وېشه. د پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سختې ترنګلې کړې او پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې ځانګړې غونډې ته جوړېدو غوښتنه کړې وه. او د کرملین ماڼۍ په انګړ کې د دوهمې نړیوالې جګړې له مهاله پاتې یو ناچاو دی بم موندل شوی دی. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې دا بم د مسکو سیند ته نږدې د کرملین په تاینیتسکي برن کې د ساختماني کار پر مهال موندل شوی دی. چارواکي وایي دا بم د کرملین له ساحې څخه ایستل شوی دی څو شانسي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د تلې د 16 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رای ورکولو په خاطر د بایومیټریک 40 سره دستګاوي چمتو کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د زما رایه زما حق په پروګرام کې چې دا پکې څېړل شوی دی چې دا دستګاوي به سم کار وکړي او دا دستګاوي به بس شي او کنه.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زماره زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو په انتخاباتو کې د بایومیټریک دستګاو د کار څرنګوالي ته ځانګړې کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې راتلونکو انتخاباتو ته شاوخوا 40 زره د بایومیټریک دستګاوي چمتو کړي چې د انتخاباتو له شفافیت سره به بشپړه مرسته وکړي. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست وایي چې د دغه دستګاو د بستهبندي کارونه روان دي. نوموړی زیاتوي چې دغه دستګاوي په نوي سافټویرونو سمبال کړي او سیستم ته د رای ورکونکو د لیستونو د داخلېدو چاري هم نږدې په خلاصېدو دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شاوخوا 1500 محلونو کې به دغه دستګاوي وکارول سي او هر مرکز ته به د دستګاو د احتمالي خرابېدو لپاره یو اضافي دستګا ورکړي. د ولسي جرګې د تیر کال په انتخاباتو کې دغه دستګاوي وکارول سولې چې زیاتې ستونزې رامنځته کړي. د رای ورکونکو په مرکزونو کې د لیستونو نه موجودیت او د دستګاو په سیستم باندې د کارکونکو نه پوهېدل هغه څه و چې انتخابات یې کړکېشته یوړل. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا ځل به کارکونکو ته ښه روزنه ورکړي او له پخوانیو سافټویرونو دا نوي سافټویرونه خوندي دي. دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به رښتیا هم دغه دستګاوې سمې وکاروي، آیا رښتیا هم به دغه دستګاوې له شفافیت سره مرسته وکړي؟ په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی میلمانه دي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. حق پرست صاحب، لومړۍ پوښتنه له تاسو نه شروع کوو. د بایومیټریک دستګاو په اړه کوم معلومات ورکړي؟ څومره دستګاوې راغلي دي او دستګاه څه ډول دستګاوې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته افغان صاحب، امینی صاحب ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې په خاطر چې شفافیت رامنځته سي پر روانو ټاکنو کې یو ښه گزینه د بایومیټریک ده. او بایومیټریک تاسو پوهیږئ چې په تیرو ولسی جرګې ټاکنو کې هم تر ډیره بریده پورې شفافیت رامنځته کوي او د خلکو اطمینان حاصل کوي. اما دا منو چې ځینې ستونزې او مشکلات موږ په ولسی جرګې ټاکنو کې درلودل، مثلا په ځینو مراکزو کې د کارمندانو په درست شکل د آموزش نه و لیدلی او ځینې نورې تخنیکي ستونزې بایومیټریک ته ایجاد شوي وه. یا ځینې کسانو زورمندانو کوشش دا کوه چې بایومیټریک د منځه یوسي، اما باوجود د دې ټولو ستونزو او مشکلاتو بیا هم د ټکنالوژي له اړخه څخه د بایومیټریک پروسه په تیرو ټاکنو کې کامیاب و او د ټولو وګړو او شهروندانو غوښتنه هم دا و د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه چې پر روانو ټاکنو کې د همدې ټکنالوژي څخه استفاده وسي. اما په ټکنالوژي کې باید یو سلسله تغیرات رامنځته سي تر څو نور هم د دې ټکنالوژي امنیت خوندي دسی او شفافیت رامنځته سي. موږ تر 2000 پایې بایومیټریک د ایسای مرکزی په اورګان کې درلودل چې هغه به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په واک کې دوباره ورکړي د ریاست جمهوریت د ټاکنو په جریان کې. او د دې ترڅنګ دا چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل نوي طرزالعمل پر اساس باندې پریکړه وکړل چې موږ په هر محل کې باید تر 400 رای دهندگان ګډون وکړي او تر 400 اضافه کسان نه، ځکه بیروبار ډیریږي، وخت موږ کم لرو او په یو ورځ کې موږ تر 400 اضافه رای ورکوونکي نسو کولای چې په یو محل کې تنظیم کونو. په دغه خاطر باندې دغه ارقام 400 ته ورسېدل په هر محل کې او د محلونو تعداد ډیر سو، یعنی تر 1000 اضافه محلونه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان په سطح باندې په پلان کې لري. کله چې محلونه تعداد زیات سو نو دلته د بایومیټریک پایو ته هم موږ ډیر پایې ته موږ اړتیا لرو چې 2000 پایې موږ په لاسرسي کې و. د دې ترڅنګ به تر 1000 اضافه د بایومیټریک پایې به د حکومت لخوا خریداري کیږي چې خوشبختانه هغه خریداري سوله او ټول د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته ورسېدل. بسته‌بندي جریان لري. په څو نژدو ورځو کې به همدا بایومیټریکونه ټول محلونو، ولایتونو او ولسوالیو او خریجاتو ته ورسیږي د محلویش مطابق. یو څه چې د یادولو وړ دغه دا ده چې په دې ټکنالوژي کې به دا وار یو څه نیوي افتکارات رامنځته کیږي تر څو موږ شفافیت نور هم تضمین کو. د مثال په ډول د سافټویر تغییر دی، یا هغه داخلي سیستم چې په دغه ټکنالوژي کې ځینې استفاده کیږي د هغه تغییر دی. په خوا به کله چې یو شخص د بایومیټریک پایې ته درېدی نو د خپل د ګوتې نشان ورکړ او دی به ولاړ خپل رای به استعمال کړل، خو اوس داسې نه ده. د نوي سافټویر لمخې څخه به یو شخص راځي د بایومیټریک پایې ته چې کله دی ودرېږي د بایومیټریک په دا سیستم کې به د رای دهندگانو یا رای ورکوونکو لیست ثبت وي. کله چې دی خپل د ګوتې نشان همدې ماشین ته ورکړي هغه به د دنوم اظهار کړي. کچیر د دنوم ښکارا سو د دې بایومیټریک پر سکرین باندې نو دی بخپل رای استعمالي، که ښکارا نسو دی بخپل رای نه استعمالي. یو دا بل خبر داده چی یو شخص د دغه نیوی سافټویر لمخې څخه یو شخص 2000 رای نس استعمالولای که څه هم دغه ماشين اف لاین وی اما 2000 رای استعمالیدلای نس ځکه نس استعمالیدلای چې د رای د هندګانو لیست د هر مرکز تفاوت لري کله چې په یو مرکز کې د دنو موجود نه وي د نس کوي خپل رای استعمال کی د مثال په ډول په ای مرکز کې دا شخص خپل رای استعمالوي د بیرته کوشش کوي ولاړ سي بی مرکز ته په بی مرکز کې خپل رای استعمال کړي کله چې د بی مرکز ته د زی د بی په مرکز کې چې د خپل د ګوتې نشان و ماشين ته ور کوي ماشين پورن جواب وای چې دغه شخص زموږ سره ثبت نه دی نو بنا اندې الته نس کولای چې رای استعمال کړي یعنی د دوهم زل د رای مخنیوي هم سوي بل دا چې کچيري زيني کسان کوشش وکړي چې په دې سافټویر کې زيني ستونزې ایجاد کی یا مثلا کوشش دا وکي چې ځینې تقلب را منځته کی یا کوشش دا وکي چې دغه ټکنالوژي سیستم لمنځه یوسي په دغه سافټویر لمخې به دغه ټول کوم کارونه چې دغه کارمن لخوا په دغه سیستم کې تر سره کیږي دا ریکارډ کیږي یعنی بیا به دغه سیستم دا شی چې دغه مامور چې دغه بایومیټریک استعمالی بغیر د رای څخه نورې په د بایومیټریک کوم کارونه کړی دي په دې سیستم کې کوم کارونه
وضاحت دغه ډیر زره محلونه چې دي دغه محلونه یوازې د بیروبار د کمولو لپاره تاسې دغه رامنځته کړي زیات کړیم دي که نه نور مرکزونو محلونو په ولسوالۍ کې خلاص کړي دي
څو دلایل د دې سبب سول چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دا پریکړه وکړي او یو مسوبه اجرا کړي ترڅو موږ هر محل د رای ورکونکو د اشتراک هدي اکثر تعداد 400 وټاکو یو دلیل دا و چې یو ورځ چې هغه تقریبا پر 8 بجې رسمیت روسه دا معلوم نه دی تاسو فرض کړئ چې پر 8 بجې رسمیت شروع کیږي تر ماښام پورې تر 400 هدي اکثر چې 400 ټاکل شوی اضافه د کسانو د رای ورکولو د پروسې لپاره وخت موجود نه دی بل دا چې موږ وکولای سو د هر محل چې په دغه بایومیټریک ټول کسان ثبت کیږي موږ وکولای سو په وخت او زمان نتیجه اعلان کو بر په هر محل کې رای پانی تاسو پوهیږي چې ډیره مهمه برخه رای پانی دي ترڅو ټول کتابونه د کوډیک سیستم پر اساس باندې هغه په دوند اندازه موجود وي چې خلک اشتراک وکړي یعنی ډیر نور دلایل لري د امنیت د نگاه څخه د تقلب د مخنیوي د نگاه څخه په ټولو نورو مسایلو
کې د نن محلونه زیات سیوی یا ولسوالۍ ته تاسو مرکزونه غزولي د الته محلونه خلاص کړي ډیر ضرورت ولې خدای
نه په هر مرکز کې محلونه ډیر سیوی دي د مثال په ډول په خوابه یو مرکز درې محله درلودل وسې مرکز شپږ محله لري امداسي د ټول افغانستان په ست باندې یو څه چې د یادول وړ دی د افغانستان د ټاکنو خپلواک میسون وزر تر وزر اضافه مرکزونه د افغانستان په ست باندې پلان کړی و او دغه د محلونو شمیر تر 30000 پوري تقریبا رسیدي مګر دا چې حکومت په خاص ډول امنیتي ارګانونه په دی و نه توانیدل چې په هغو نقطو کې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک میسون لخوا څخه مرکزونه د رای ورکولو د پاره پلان سی و هغه تامین د امنیت کی او موږ ته یوازې اطمینان د 15300 یا مرکزونه راکل سوې نو زموږ د دغه محاسبې لمخې د محلونو شمیر به تر 10000 اضافه ای یعنی موږ غوښتل چې په هرې ولسوالۍ کې په هرې کلی کې موږ یو محل ولرو تر څو د اساسي قانون د 3 ماده پر اساس باندې هیڅ وګړی په هیواد کې د دغه دیموکراتیکی پروسې څخه او د خپل سیاسي حق څخه به برخې پاتې شي
مروجنې بایومیټریک د انتخاباتو لپاره څومره مهمه آله ده او څومره مهم وسایل دي په انتخاباتو کې
ډیره مننه افغان صاحب سلام تاسو ته خبره صاحب ته اوس موږ ټولو اوریدونکو ته تیر ټاکنو څخه موږ دوه سره دسکاوې درلودې چې پهغه کې شاوخوا درې سوه ورکې دي د کمیسیون څخه نورو یې هم تخنیکي ستونزې پیدا کړې پاور بانکونه یې نسته یا هم پرنټر خراب ده یعنی شاوخوا یو زره دسکاوې دوی جوړې لري او شاوخوا ول زره اووه سوه پنځه شپېته نویو دسکاو ته دوی ضرورت درلود چې د دې وعده تیره چهارشنبه وه چې باید کمیسیون ته راغلي وای خپل ډیوایسونه راورسېدل مګم پرون ورځ پاور بانکونه را ورسېدل او دا باید یادونه وکړو چې د افغانستان حکومت او هغه اړوند ادارې چې باید کمیسیون سره مرسته وکړي دوی مرسته نه ده کړې د کمیسیون له ادرسه دغه شکایت موږ ته را رسېدلی ده چې موږ یې باید د خلکو سره شریک کړو د مثال په ډول د اترا ادارې او همدارنګه د ګمرکاتو د معافیت په برخه کې دوی ستونزه درلوده او ځینې ګونګوسې داسې رامنځته سوې چې ځینې بایومتریکونه دغه خپل ډیوایس شاید هېڅ کمیسیون ته را ونه رسېږي کمیسیون مجبوره ده یا له شخصي روابطو استفاده وکړي او یا هم پوسټ روزاریو باندې دغه پاور بانک بایومتریک دسکا او ډیوایسونه تر دوی پورې راورسوي دا یو جدي ستونزه وه بل دا چې د کمیسیون د بایومتریک مسله چې تاسو ویل څومره مهمه ده که تیر بایومتریک یو ځل بیا تکرارېږي سره له دې چې مرسته نسي کولی د موږ ټاکنې له خنډ سره هم مخامخ کیږي او یو اضافي د سر درد کیږي ټاکنو لپاره تیرو ټاکنو کې ځینې منفي پوینټونه چې په دغو ډیوایسو کې وغه دا و چې کله به د یو فرد او شخص پر ځای تاسو د هر بل چې شي عکس اخیستی وي هغه جریان پروسس کېده یو شخص د بایومتریک په کارولو باندې کله به لس ګوتې وکارولې نو لس پاسکوډ ترې راوتل چې هغه بیا لس رایې ثابتلې تشخیصولی نه سوی ستونزې یې درلودې او دغه ډیوایسونه کم هم و شاوخوا دېرش زره محله ته یو یو بایومتریک په کار ده او د دې تر څنګ څلور زره دسکاوې دوی د ټرېننګ لپاره ځانګړې
کړي
اوس په راسو مثبتو بدلونونو ته چپکې راغلي دي او خو دغه ارقام دقیق نه دي هر مرکز ته شاوخوا اوس پنځه زره درې سوه اته اتیا مرکز دوی پیشبیني کړي دي هر مرکز ته یو اضافي بله دستګاه باید هم وي چې هغه ستونزه پیدا نه کړي تخنیکي ستونزه او دوی ورته ورسوي د تخنیکي پلوه مثبت بدلونونه چې په سافټویر کې راغلي دي اول همدا ده چې د افرادو او اشخاصو د عکسونو تشخیصول کولی سي دا دستګاه او بیا داسې نه ده چې د هر چي شي عکس واخلي او دا جریان پروسس سي او هغه پونسي چې اوس دا شخص و فرد وکول شي بل دا چې د ښځو او نارینه وو لپاره دا شی رامنځته سه موږ کمیسیون سره مشورتي ناسته درلوده په دې اړه چې اوس شاید په افغانستان کې میرمنې په لرې او پرتو سیمو کې د عکس په اخیستلو باندې ستونزه ولري خو مګم بیا دغه د ښځو نه د عکس نه اخیستل شاید یو لوی جنجال او د دې څخه ناوړه ګټه اخیستنه هم سوې وي نو کله چې یو میرمن تذکره اخلي دا طبیعي خبره ده تذکرې ته کله چې عکس ورکړي نو د ټاکنو پر ورځ باندې هم شاید عکس سره ستونزه ونه لري یعنی دا مسله له یوې خوا که فکر وکړو شاید د ښځو د ونډې لپاره یو ضرر وسي مګم د شفافیت د تامینولو لپاره یو ښه آپشن ده چې کارولی
یو شرط درست استعمال ده
راځو ټریننګ مسلې ته هم بل هر ډیوایس کله چې مرکز ته ځي دغه مرکز د فهرست عکس باخلي مخکې اخباره صاحب هم دې ته یادونه وکړه چې اضافي کسان نسی کولای رای ورکړي او نور بدلون نه دپکې راغلی ګوتی هماغه ګوتی کارول کیږي نور ډیوایس هماغه ده کوم غټ بدلون نه راغلی پرته له همدې دوو بدلونونو څخه یو موږ پیشنهاد کمیسیون ته دا ده چې دوی باید یو ځل امتحاني شکل باندې دوی یو ورمخکې لاړ سي آزمایشي پړاو باید مخکې ووزي ځکه په تیرو ټاکنو کې دوی ښه بهانه درلود ویل چې موږ ته یوه نوې تجربه وه او موږ له بایومتریک سره بلد نه وو مګم دا ځل دا بهانه بیا د خلکو لپاره منطقي دلیل نه ده چې کمیسیون وایي د موږ لومړۍ تجربه وه شاید هغه وخت کې یو پنځوس سلنه خلکو قناعت کړی وي مګم اوس دوهمه تجربه سوه او دوی له تیرو تریخو تجربو څخه باید درس اخیستی وي یعنی موږ له دوی څخه وغوښتل چې یو ازمایشي پړاو هم دوی ولري او هغه ستونزې چې دوی ورسره مخامخ کیږي هغه به هم حل سي بله مهمه مسله د دوی د کارکوونکو د استخدام مسله ده دوی د ټریننګ مسله ده چې کمیسیون تر اوسه پورې دغه ټریننګ نه ده ورکړی شاوخوا دوه لکه موقتي کارکوونکو ته دوی ضرورت لري د دې لړۍ پیل سوې ده مګم ختمه سوې نه ده او هغه معلومات چې د کمیسیون د رهبرۍ لخوا موږ سره شریک شوي دي په همدو څو نږدې ورځو کې به کمیسیون ولایتي مسؤولین راغواړي هغو ته به ترینینګ ورکړي او د بایومتریک په اړه به هغو ته معلومات ورکړي تر څو د ټاکنو پر ورځ بیا داسې یو کس ونه لرو چې هغه د بایومتریک په لګولو او ګل کولو هم پوه نه سي یو مهمه مسله یې ترینینګ هم ده که بایومتریک راورسېږي هم ولایتو ته هم ورسېږي د انتقال موضوع یې هم حل نه سي اما د دوی کارکوونکي پې پوه نه سي دا بله مسله ده د دوی د کارکوونکو د تعهد مسئله بلده چې بیا د ټاکنو پر ورځ باندې دوی خپلې دندې ته حاضریږي او کنه حاضریږي. یعنی دې ته هم باید یو ښه آپشن ولري چې داسې کارکوونکي دوی استخدام کړي لکه د ښوونځیو د ښوونکو غوندې نه شي چې دوی د ټاکنو پر ورځ باندې منصرفه کیږي او نه راځي کار ته. په دغو مسایلو باندې کمیسیون جدي پاملرنه غواړه.
د مروژنې په بحث کې دوه مهم ټکي وو. یو ښوونه او روزنه د بایومیټریک چې کله څوک کاروي کارکوونکو ته، دوهم د بشپړ وسایلو راتګ. وسایل بشپړ دي راغلي بایومیټریک، او د ښوونې روزنې په اړه که ډاډ ورکړي چې تاسو څه پلان لري.
دا چې محلونه تر دیر زره اضافه دي د ټول افغانستان په سطح باندې، نو مهمه دا ده چې په هر محل کې موږ یو بایومیټریک ولرو او په هر مرکز کې بیا یو احتیاطي بایومیټریک ولرو. یعنی یو ماشین باید په هر محل کې موجود وي او یو ماشین باید په هر مرکز کې موجود وي.
احتیاطي
یعنی یو مرکز کې د څو محلونو ولري. که په یو محل کې خدای مکړه بایومیټریک کومه تخنیکی ستونزه پیدا کی یا بل ستونزه ورته پیدا سي، باید په مرکز کې احتیاطي بایومیټریک موجود وي چې دغه څخه استفاده وسی. یو دا. بل د اموزش په مورد کې هم موږ تر 4000 پایه بایومیټریک ته اړتیا لرو تر څو دغه کارمندان چې موږ په ټولو محلونو کې د دوی څخه استفاده کوو دوی ته اموزش ورکړل سي. یو تعداد 4000 پایه بایومیټریک هم ده کیږي. او د دې ترڅنګ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په مجموع کې څه باندې 40000 بایومیټریک ته اړتیا لري، چې په دې برخه کې 2000 بایومیټریک د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په دسترس کې و. ول 0015 بایومیټریک باید د حکومت لخوا خریداري سي وای، چې هغه خریداري سول لکه مخکې چې موږ تاسو بحث پر درلودي ټول د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون مرکزی دفتر ته رسیدلی دي. اما د زینو د بیټریو پرنټرونو په برخه کې کمبوتات لرو او حکومت جدي وعده کړی ده او په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون سره تعهد کړی دی چې په دې دوه ورځې پرنټر او بیټری به هم ډیر ژر د کمیسون مرکزی دفتر ته انتقال
کړي. بایومیټریک انتخاب پیدا و چې دغه بایومیټریک دستګاه ډیر بے کیفیت دی، یعنی کولای سي مستونز رامنځته کی. دغه نوې چې تاسو اخیستي کوالټي یا کیفیت لوړ ده کوم د پخونه ته ورته ده.
زینی بحثونه کې چې موږ ګډون کوي سیاسینو د سیاسي عذاب نمائندگانو دوی استدلال کاوه چې دغه بایومیټریکونه د ولسی جرګې په پروسه کې چې استفاده زینی وسول دا چینایي دي او دا درست کار نه کوي، دا با کیفیت نه دي. د تخنیکی اړخ څخه موږ هم زه هم د ویان په حیث باندې په جزئیاتو باندې د دې خبر نه یم چې آیا دا بایومیټریک چینایي دی، جرمنی دی، د کوم ځای دی. اما هغه څه چې موږ ته اطمینان راکړل سوی دی، ادارې ته اطمینان د حکومت لخوا خور کړل سوی، هغه دا دی چې بایومیټریکونه کوم قرارداد چې د ډرمولوک د کمپنۍ سره سوی دی داغه
قرار لخوا سوی کې
د حکومت لخوا د تدارکات ملي لخوا څخه هغه د دوی د تعهد پر اساس باندې په کوم کیفیت چې دوی کوم قرارداد کړی دا د بایومیټریک پایې راځي. اما موږ هم نه پوهیږو چې دغه د بایومیټریک پایې چینایي دی، جرمني دی، چې
تاسو په دې اړه اندېښنه لرئ کنه؟
تیر ټاکنو کې چې کله سیاسي ګوندونو ویل دا کیفیت نه لري، کیفیت موږ چی شته وایو؟ تشخیصولای نه سي فرد او شخص. پاسپورت یو کس کولی سي لاس پاسپورت
ترې راوباسي
جعلي. تاسو باور کوئ کله چې موږ نظارت درلود حتی د جعلي بایومیټریکونو شاهدانو په کمیسیون کې، تاسو دې ته کیفیت وایي خو بې کیفیتي خو همدغه ته ویل کېږي. دا ظلم کله چې موږ اندېښنې خپلې ښودلې او کمیسیون ته مو په وار وار سره ویلې چې تاسو په تخنیکي مسایلو نه پوهیږئ، نو حداقل زموږ هغه تخنیکي اندېښنې له دغې کمپنۍ سره شریکې کړي. اما له بده مرغه د کمیسیون رهبري د کمیسیون د دارون انچار ریاست رئیس خپله سفر کوي او داسې ښیي چې ګویا دوی په دغه تخنیکي مسایلو باندې پوهیږي، سفر کوي پرته له دې چې د څار بنسټونو سره مشوره وکړي. یعنی کله چې موږ وایو مشوره، هیڅکله دا نه وایو چې د خپلواک کمیسیون په کارو کې موږ مداخله کوو، مګر دا هم باید هیر نه کړو. یو تخنیکي مسایل دي، بل ټاکنیزې تجربې دي. له بعد مرغه دا کمشنران هیڅ یو ایم نه لري، نه ټاکنیزې تجربې او نه هم په تخنیکی مسایلو باندې پیږي. نو هغه کسانو نه چې دوی حداقل په تیرو ټاکنو کې هم تجربې درلودې او ټاکنیزې تجربې لري او په تخنیکی مسایلو پیږي، مثلا د سافټویر په اړه باندې موږ د ډیرو بدلونونو غوښتونکي یو، هیڅ خبر نه و کمیسیون سفر وکړ د 1215 دستګاوې وی موږ ولیدلې سمې وی، هیڅ ستونزه یې هم نه درلوده او دا مسؤلیت دوی خپله پر غاړه اخیستی ده. سبا ورځ که ټاکنې له بایومیټریک څخه متضرره کیږي کمیسیون باید ځواب ورکړي.
دلته یو مخکې ته یادونه وکړله چې درې شاوخوا 300 دستګاوې ورکې شوې دي، دغه 300 دستګاوې به د انتخاباتو مشروعیت زیان ونه رسوي؟
افغان صاحب، دا هغه دستګاوې وې چې ورکې سولې، تخنیکي ستونزې پیدا کړلې، یعنی زر دستګاوې دوی له دغه جام څخه ایستلې دي. یا یې پاور بانک خراب ده، یا هم پرنټر خراب ده، یا هم د خپل ډیوایس نشته. دا د دوی ستونزه تر یو حده پورې وه، تر یو حده پورې هم نه وه. هغه کسان ته چې دوی تسلیمي ورکړې وه د بایومیټریک د دسکاو، له هغو څخه یې باید بیرته تسلیمي اخیستې وای. حتی د کارکوونکو معاشونه چې تر اوسه نه دي ورکړل شوي، یو دلیل یې دا ده چې دوی هغه د خپلو اسنادو تکمیل یې بیرته له دوی سره نه ده شریک کړی، او حداقل د بایومیټریکونه نه دي تسلیم شوي بیرته کمیسیون ته. شفافیت ته یې ضرر نه رسوي، ځکه هغه دغه شاوخوا 1500 محله ته د دې تر څنګ یو یو اضافي ډیوایس هر مرکز ته، او د دې تر څنګ 4000 بایومیټریک د ازموینې لپاره او د ټریننګ لپاره دوی دا پوره کړل. د افغانستان حکومت واخیستلې نورې، یعنی د 1215 د کمپیوټر پوره کړي.
خبره سه په داس حال کې چې د بایومیټریک دستګاوي مخ په بشپړېدو دي، تاسو اطمینان ورکړه. ا د انتخاباته نور مراحل چې ډیر زیات مهم دي، اساس مواد دي، هغه بشپړ سوي رسیدلي نه دي رسیدلي؟
اساس مواد څه شي ته وایو؟ اساس مواد هر هغه څه چې د ټاکنو پر نتیجه باندې تاثیر ولري، هغه اساس مواد وایو. که هغه رای پاڼه ده، که لیست رای د هندگان دی، که بایومیټریک دی، او که د دې تر څنګ ریزلټ شیټ دی، دې ټول ته موږ اساس مواد وایو. اساس مواد په هغه کې پیلان بایومیټریک د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته رسیدلی، بستهبندي جریان لري. په څو لنډو ورځو کې به د محلونو د شمیر مطابق ټولو ولسوالیو ولایتونو کاریجاتو ته به انتقالات شروع سي. د رای پاڼو موضوع دغه چاپ هم جریان لري، ازمایشتي چاپ تر سره سو. کیفیت یې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری تخنیکی ټیمونو وکتل، ډیزاین یې وکتل سو. د رهبری او د تخنیکی ټیمونو لخوا څخه هغه تایید سو د کمیسیون د پالیسۍ مطابق، ځکه چې هر د رای پاڼه خپل ځان ته یو د پالیسۍ مطابق باید هغه چاپ سي چې په هغه کې عدالت تامین وي، په هغه کې د عکسونو ډیزاین، په هغه کې نور څه. د دې تر څنګ لیست رای د هندگان چې تقریبا 9.5 میلیونه ارقام موږ په ډیټابیس کې موجود لرو، او د دې تر څنګ په ټولو مراکزو کې دا ځوړن سو. ډیر ژر به دغه لیستونه په سافټویرونو کې ځای پر ځای سي، په بایومیټریکونو کې، په سافټ ډول باندې، او په ټولو مرکزونو کې به دغه څخه استفاده وسي.
مروجنې د وروستۍ پوښتنې په توګه کده راته وچې حساس مواد د یادونه وکړه چې مخ بشپړې دودي څومره مهم دي؟ دې ساتنه، خوندي ساتنه د لپاره چې لاسوهنه ورکوونه سي، تاسو سپارښتنه څه ده؟
مخصوصا زموږ اندېښنه د رای پاڼو د چاپولو په موضوع کې ده، ځکه دوی دا ولېږلي اروپایي هېواد ته چې دا چاپ سي، او دلیل یې همدا و چې په افغانستان کې د دې جالي پیدا نه سي. موږ هم اندېښنه لرو، ډارېږو چې لکه سټیکرونه چې په افغانستان کې هغه هم نه چاپېدل، موږ هم د کمیسیون له من څخه ورک سول، دا رای پاڼې هم له کمیسیون څخه ونه وځي. د دې تر څنګ بل اندېښنه مو دا ده چې دا فهرست ورو ورو 9 میلیونه او 600 زره کسان سول، دا ډارېږم چې د ټاکنو تر ورځې پورې 10-12 میلیونه نه سي، ځکه هر ورځ دا ډېریږي. دوه اونۍ مخکې د احصایې ادارې شاوخوا 20 زره کسان یا تذکرې له دغه جام څخه وایستلې چې هغه جعلي او تقلبي وي. نو دغه عمار صحیح نه دي، او دا د ټاکنو لپاره که ارقام و امار د فهرست ورځ په ورځ ډیریږي، دا یو تخنیکی فساد ده، یا هم سازماندهی شده چې ورته وایو دوی لار ورته هواري.
تاسو ځواب ورته څه؟
اول سوال دا دی چې تاسو د کم دلیل پر اساس باندې وایلی سي چې دا درست نه دی؟ صحیح، بل کمیسیون سره ډیټابیس، مشخص ډیټابیس موجود دی، آیا تاسو د تخنیکی اړخص خطروو سپوري کمیسون ته مراجعه کړی د تاسو تخنیکی ټیمونه چې دا سافټویر وګوري دا ډیټابیس وګوري دا لیست رایندګان وګوري او میث مجددا دی چې مخکې تر مخکې باید قضاوت ونسی او بغیر د یو معقول دلیل څخه بغیر د یو معقول اجازه راک بغیر د یو معقول بغیر د یو معقول دلیل څخه یو درست کار نادرست ونه ګڼل سي.
افغان صاحب دا فهرست د تیر کمیسیون لخوا غر عمر تیمو سره شریک سی او 8,900,000 کسان و بیا لدې ځم لدغه جام څخه شاوخوا 15,000 کسانو تذکری جهلی راوخته، یعنی 8,300,000 کسان کې پاتې سول. شاوخوا شپږ لکه 15,000 کسانو په تقویتي نوملیکنه کې ګډون وکړ. تاسو یې اوس حساب کړئ دا 9,600,000 کسان کېږي. دا پرانه ورځ باندې د خلکو سترګو ته خاورې شیندل دي او که تقلب او فساد ته لاره هواروي دا د وایي سیستماتیک تقلب ته موږ لاره هواروو.
مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست او د افغانستان د آزاد د نن انتخابات د بنسټ ویان د مروه امینی دا چې په بحث کې مرسته غړونو کړ ډیره زیاته مننه درنو ریدونکو تر بیا ښه چار
زمارایا زما حق
نیوان درې سوادي مواد په هندره خلاصي بي
مونږ د مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او مهال درې د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځنګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو